درکمه. یو مسله دا ده چې د انتقالي عدالت مسله تقریبا لنن څه 15 کاله مخکې یا 4 کاله هداکل مخکې خلاصه شوې ده، یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسون کې تر پروسس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسون په هماغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډېر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و، دا یې بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپله ولسمشري ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه دی تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځلې دپاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوې چې کوم مسائل دي یا کوم روزمره جګړو په دې کې چې کوم جنایات واقع کیږي هغو باندې کمیسون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسون کار خلاص شوی دی. او نور دا کمیسون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی، دا په مجموع کې د ټول دولت مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کیږي.
بله، و تک صاحب ډیر ځله داسې ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی نو یوازینی لامل هم چې انتقالي عدالت نه دی پلی شوی په افغانستان کې همداره چې دغسې مسایلو کمښت دی، تر کومه پورې دی سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم شوی ده، اما د مستند سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. هغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي او دا تر 4 کلو مخکې خبره ده، او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل شوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بېطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده که نه ده، په دې تفاصیلو یې زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو اړخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تک صاحب د چهارشنبې په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راخو شوی او کابل ته راغلی، ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بله دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کیږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونو کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند نه کیږي؟
مسله دا ده قوانین د افرادو لپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي، قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیره باید ورباندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پړ یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کس په هغه تفصیلي زنان خبر چې دی په لندن کې څومره واخ د کمو کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولې خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی ولا وخت چې خلاصو د دې د معنا چې دی هغه خپل جزا پوره سواله، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی ات جرم نه لري، ځکه نړیوالو قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څه ده، او له حزب اسلامي سره د دولت مدولاندې د دولت قرارداد سوی ده، د سولې تړون سوی ده. په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلې دي، او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلې دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پیرم 22مه ده که 23مه ماده ده، هغه تړون به کوم کوم که په 14مه اوس مې هیر ده. او هلته دا ویل شوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي، یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي. حق العبد دا معنی چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی د هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي اقامه د دعوې به کوي کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق لا وبخشي نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي وخت غواړي باید وسي زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سیغه کیدای سي ونه درلودلی سي بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کیدای سي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري
او تاسو ته د ایز بی اسلامي سره د سول د تفاهم لیک خبره وکړه کله چې د ایز بی اسلامي سره د سول تفاهم لیک لاستیک شو او یا هم د لاستیک دوه په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون وخود او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی او ځینې نور موضوعات فکر نه کوي چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګونې چلند کوي
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپله له رئیس د کمیسیون سره موضوع مطرح کړه زه ټولو ته په احترام نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې یم نه د بل په کیسه کې یم ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه لکه مدرکه چې زه ماش خورم اغه څه ماته ډیر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسیون سره مې هم دا خبره وکوله چې سید اوس حکمتیار جنگونه وکړي اما ضرور دا د سمور دا معلوم کو چې دا جنگ له ځان سره کړی او کبل څوک هم ول چا سره جنگ کړی دی
جناب یو تک دا شخصي تاسو سرګندونو پاره نه دا ما په ټوله کې یعنی کمیسیون خبره
کړم ما غوښته ارت کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسیون موقف دا جمعي موقف نه کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسیون رئیس درسته ده خبره وکوله دا غیت په احترام باندې ولی دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسیون نظر نو د اصلا دلته په کمیسیون کې دا موضوع مطرح سوی نه ده د دې خپل شخصي نظر وو
نو شخصي نظرونه په یو کمیسیون کې د نن مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو فکر نه کوي چې په کمیسیون کې دا سه شان مسائل به د کمیسیون به اعتبار کې د خلکو پوره دي
نه ان شاء الله دومره ستونزه خونه ولا او هغه هم فکر نه کوم چې دا خبرې کړي وي چې مشخصانه د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولای وو د مخکې هم رول او مجهته تر دې په خوا ویلو کستا سیادیږي دلته نور چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غشتنو په اساس باندې بخښنه وغوښتي لملات سره هغه هم څه کوم خبره کړي او صرف دومره ویلی وو چې غشتنه بخښنه باید وغواړي زه فکر کوم بخښنه غشتل زما هم د ازلود یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاش کې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بشنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه لا افتخار ده لا ویاړه ده یو چا د پاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي ولی ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا او د دې په اساس باندې خپل موقف هم په رسنیو کې وایو چې ما ورته ویل چې یوازې د باندې به دا غږ نه کاو بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي هغه په نظام کې دي هغه له نظام د باندې دي هغه کل ول دي کښته دي څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي ټول باید سي بخښنه هدا کړل ملت ته سوال غواړي
bale وتک سي ورسې پښتنه غدا چې په دې ورسېو کې د جوزجان پوخانی والی احمد شتي د ویل دي چې د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرسیال دي نیول شوی دي او په د باندې جنسي تیری هم شوی دي اوس د خغلی اشتی دغه سرګندونه شې دي ک چې ری دای د اوی ثابت شي د بشری حقوقو له نظره باید حکومت څه دریز غوړه کی او ک چې ری د خغلی اشتی د سرګندونه ناسم وي او په د حکومت په بدن لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوي کول یا غلط تورونه کول په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي
کدواړي وي زه فکر کوم چې دا یو ډیره جدي او د یو داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوب کول دي کچیرته دا کار دروغ وي او زه هله لرم زموږ ارزو ده چې خدای دې دروغ کی کچیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعا کړې ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوب تم لا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کیږي، یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښېږول کیږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي، او چا چې دغسې جرأت کړی دی هغه ته مجازات ورکړل شي، او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډېر واضح دی، زموږ ملي قوانین، نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډېر واضح احکام لري، هیڅ څوک تر قانون لوړ نه ده، ولو که په هر مقام کې وي، هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نشي کېدلی، بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي، هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمن اوریدونکو، دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه شتاسي واوریدله. کومې څرګندونې چې خاغلی هوتک د اړوند مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې، قضاوت تاسو پرېږدو خاور سولره.
خلق پرنا